احمد شي بریم د ساجی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرسته کوي شی چاري په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې وای د بایومټریک رایه چولو مسله به حل شي او د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې نن به په کندهار او مزار شریف ښارونو کې د دوی دوه تړلي دفترونه پرانستل شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي حال شیبه په شیبه د خبرونې په ترڅ کې درکو خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په روان انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه خپل دریځ راتلونکې اونۍ اعلانوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي حمدالله محب پرون په سپینه ماڼۍ کې له جان بولټن سره د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له هوایي ځواک سره د امریکا د پوځي مرستو مننه هم وسوه. د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو په مشخص ډول زموږ له هوایي ځواک سره پر همکاریو بحث وسو. د دغو مرستو مننه وسوه چې پام کې د راتلونکی کال افغانستان ته وسپارل سي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهالو همکاریو ژمنه کړې ده. ښاغلی قادر شاه وایي د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې پر بهیر هم بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ښاغلی جان بولټن له ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرښندنو قدردانی وکړه. په مسکو کې د افغان حکومت یو هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون په د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین ایګور مارګلوف سره کتلي دي. بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر او د دغه هیئت غړي اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د روسیې غوښتنه دا وه چې د مسکو غونډه دي یو هدف او یو اجنډا تعقیب کړي، هغه دا چې د افغانستان د سولې د مستقیمو خبرو لپاره څنګه چمتووالی ونیول سي او دا مذاکرې څنګه پیل سي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه د مسکو د غونډې د اجنډا او د برخولو د فهرست تر نهایي کېدو وروسته د غونډې نیټه مشخص سي. په پام کې وه د مسکو دغه غونډه دوی اونۍ مخکې د سپتمبر پر څلورمه وسي، خو افغان حکومت په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ویل چې د افغانستان په اړه د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکي انتخاباتو کې د بایومټریک له سیستم څخه د ګټه اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وسیږي. د روان هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي بحث هم پیښ کوو، پس د هغې نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
په افغانستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو له دې جملې د لوی ملي ائتلاف غوښتنه دا وه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د روان انتخابات په بایومټریک سیستم ترسره شي. په فرا کې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر په ټکر کې 15 کسان مړه شوي. پیښه نن سهار د فرا په بکوا ولسوالۍ کې شوې ده. د فرا د والي ویان ناصر مهری نن سهار ازادي راډیو ته وویل
نن سهار 304 دوله موټر مسافر بری چې د هرات کندهار لور ته روان و د پوزک په ساحه کې چې د بکوا ولسوالۍ د فرا ولایت مربوط کیږي په هغه سیمه کې د یو ټیلر سره په ټکر کې شوې ده چې د دې ټکر په نتیجه کې 3
ویل سی وی چې د ټکر علت د بس موټر د چلوونکي تیز سرعت و. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان ټپیان سوي دي. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوه. افغانستان د آسیایي جام د دې مسابقې ټاس یا پچه وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. تر اوسه پورې افغانستان یوازې یوه منډه کړې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي ټیم پر خپل چمتووالي ډېره خوري کړې ده.
لوګله د وسیالې لپاره پوره چمتووالی لري. مخکې له دې نه چې د سیجان سیالۍ پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوګله لپاره به متحده امارات کې دو مونږه لپاره تم نتی کې په تر سره کړی دی لوګلا پورا تیار لري او ان شاء الله چې موږ پاکستان په وړاندې هم د پاکستان کرکټ ملي لوګلا خو دتیږي.
تاسو آزادی رادیو ته واجیست. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسی شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. سرګریاب کوفویل دغه اقدام د مسکو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ نړیواله بې ثباتي زیاتولی سي. ریاب کوف دا څرګندونې نن په داسال کې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د څه باندې 150 روسانو او کمپنیو تور لیست اعلان کړ. ویل سي دغه اشخاص او کمپنیو د مسکو د ناوړه اقداماتو په تړاو د روسیې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي ولسمشر ټرمپ د ایران پر موضوع، په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو، کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. نیکی هیلی فاکس نیوز ټلویزیون شبکې ته ویلي هغه وخت را رسیدلې چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وسي. هغې زیاته کړه زه ډاډمن یم چې د امنیت شورا دغه غونډه به له ډیرو کتل سو غونډو څخه وي. او د تنزانیا دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په ویکتوریا جهیل کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه شوي دي. د موانه سیمې والي جان مونګیلا نن سهار وویل چې لږ تر لږه 10 نور کسان ژغورل شوي دي. تر سلو د زیاتو قربانیانو مړي نن تر غرمې پورې ترلاسه شوي او فکر کېږي چې په لسګونو کسان به لا دره کوي.
ازادي راډیو په منځني چپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمیر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په ځواب کې نن وویل چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به هواره شي.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتریک بی تشویش رفتن شد.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مو بیا په بلخ او کندهار کې د خپلو دوو بندو دفترونو له پرانیستو خبروي.
فقط دوه ولایتو کې تر اوسه پورې تړلي دي خو وعده شوی چې نن شپې تر پایه پورې به دا دفاتر خلاصیږي.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. په دې اړه د خوستوالو نظر د سره شریکو.
غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي.
په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي حال هم د خبرونې په ترڅ کې وخت په وخت درکو. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون به د بایومیټریک سیستم د ګټې اخیستنې په اړه خپله پریکړه په لنډ راتلونکي کې وکړي. عبدالله نن په کابل کې بیغونډې ته وویل چې د دغې پریکړې له اعلان سره به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لرې شي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ګوندونو د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې دي او د بایومیټریک د سیستم غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک ل سیستم د ګټې اخیستنې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري تر سختو اعتراضونو وروسته اوس د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې له مخې به د سیاسي احزابو اندېښنې ختم شي. عبدالله چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په اووم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
دوایی
پراتون که انتخاباتو که ده بایومیتریک لسیستم ده استفاده پالا با ده انتخاباتو خپلواک کمیسیون دیر جر خپل پریکر اعلان کرد. پا دیارا چی خلق و سیاسی گندون کمی اندیخنی در لودی طول برافشی.
ابراز کرده بودن بی تشویش رفتن شد.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه وانه خېسل شي دوی به د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ودرېږي. همداشان د نوملیکنې د پروسې لغوه کول او د انتخاباتو له ټولو پروسو د سیاسي ګوندونو څارنه د ملي ائتلاف نورې غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د منل کېدو په هدف ملي ائتلاف په ننګرهار، هرات، کندهار، بلخ او کندوز کې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم وتړلې چې لا هم د کندهار او بلخ د انتخاباتو د سیمایزو دفترونو دروازې تړلې او په نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لولوري خلاصې شوې دي. بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې له بایومټریک سیستمه ګټه واخلي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه، وویل چې ښاغلي عبدالله ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم استفاده وشي. نوموړي د سیاسي احزابو په وړاندې له زور استفاده په هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل یاد کړ او په دې برخه کې په خبرو اترو ټینګار وکړ. دیوی ښاغلی عبدالله راته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د ګټې اخیستنې په اړه پریکړه شوې ده چې دا یو ښه قدم او د حکومت خلکو سیاسي ګوندونو په ګټه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان ثبات پر شفافو انتخاباتو پورې تړلی دی. نوموړي همداشان یو وار بیا په هیواد کې د انتخاباتي نظام او سیاسي جوړښت په بدلون ټینګار وکړ. دیوی یو کس یو رایا، نه یو کس یو میلیون رای فاصل ټینګار کوو، ځکه د افغانستان راتلونکي روښانتیا او ثبات په ډیموکراسي ټینګار کوي. او په ټینګار سره وایم چې د غیر شفافو انتخاباتو ترسره کول به په ډیموکراسي د خلکو باور زیانمن کړي. له دې ټولو سره سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نیک ګام بولي، خو وایي په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایي رئیس وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره به په لنډ راتلونکي کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پریکړه اعلان کړي. دغه کمیسیون به دا ستونزه کله او څه ډول هواروي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي، نو د بایومیټریک سیستم کې پرمختګ ممکن دی چې له دې سیستم د استفادې خبرې کیږي؟ ښاغلی هاشمی په ځواب کې وویل
خوشبختانه هغه د وخت نه چې دغه خواست عموما د احزابو څخه مطرح شو، هغې نه مخکې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې دپاره نیم نیم کله کارونه هم کړي وو. دې دپاره چې دغه پروسه په 28 د میزان کې موږ ته تضمین راکړي چې زموږ انتخابات به نه متاثره کوي او دا چې یو کمپنۍ اوسېږي چې حداقل کافي تجربه په دغه عرصه کې ولري او دغه زموږ انتخابات خراب نه شي، موږ تشویش درلودو. نو اصل کې موږ خو دغه پروسې سره اصلا موافق مخالفت نه درلود، بلکې د تشویشونه هم درلودل. خوشبختانه چې دغه تشویشونه او پس دغه اوږدې مطالعې نه چې موږ په دا څومره وختو کې وکړه او لږ لږ پیشرفتونه هم پکې وو، نو خوشبختانه چې 80% دغه شی تکمیل شو. نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وسیږي. ولې دغه 100% چې نور پاتې دا به هم د روانه هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي پس له یو علني جلسې څخه چې د احزابو او د مدني او د ناظرینو څخه به جوړ وسیږي، هغه کې به بحث هم پکې او پس هغه نه به خپل تصمیم رسمن
د افغانستان خلکو ته اعلان. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لا هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتلو سره چې یوازې 28 ورځې ورته پاتې دي، د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول به یو څه ناسم ناشونی وي. فکر نه کنه چې په دې غورز باندې به تاثیر
موږ څه کارونه مخکې هم کړی وو. ما مخکې وویل چې موږ مطمئن نو چې واقعا دغسې شی به موږ ته جوابدي اوسېږي او زموږ انتخابات به پاتې ویشتم کې نه متاثره کوي. په همدې لحاظ باندې دغه شی تر اوسه پورې اعلان شوی نه و، ولې اوس چې دغه مطالعات تکمیل شول او یو حده پورې مطمئن شلو چې دا به انتخابات نه متاثره کوي او په وخت زمان به دغه وسایل د افغانستان ته او بالاخره د ترینینګ او د مرکزو ته رسېدل او غون هغه وسایل چې جاب دي مطالعه تکو هغه الحمدلله تکمیل شل. نو اوس د تشویش ځای نشته.
هاشمی صاحب سره د دې چې تاسو د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې او حکومت د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې، خو بیا هم سیاسي احزاب د بایومیټریک په سیستم باندې ډیر تاکید کوي، فکر کوي چې د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول به شفافیت لا تضمین کړي که څنګه؟
دیکې شک نشته چې موږ مخکې هم دا ډول کړو چې موږ سره د فیرست د اغلمنه لیست د رای ورکولو موږ آماده کړو، نو هغه د هم موږ مطمئن چې دا انتخابات په شفافیت سره ترسره کیږي او هغه میکانیزمونه چې قانون پیژبنی کړي او هغه کوم تلاشونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درلودل، نو موږ تر حده پورې مطمئن ول دي لپاره چې دغه د افغانستان خلک او عموما احزاب او غونډو ته قناعت ورګرځل وسیږي. نو دا راوند هم باندې فکر وکړو چې دا به هم نور شفافیت اضافه کړي او نور هم هغه نتایج به د قابل قبول دي غونډه افغانستان خلکو لپاره وکړي.
سی پختنی پتوګه اشمی صاحب، اوس چې تاسو اعلانوي چې راتلونکي انتخابات به د بایومټریک په سیستم باندې ترسره شي او لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د سیاسي احزاب د لوري نه د انتخاباتو سیمایز دفترونه تړلې دي، فکر کوي دا اعلان به د دفترونو پر خلاصېدو باندې تاثیر ولري او کنه د دفترونو د تړلو په مسله کې هغه وروستي اپډیټ معلومات څه دي؟
اوس موږ د فاتر خوشبختانه چې فقط دوه ولایتو کې چې هغه هم واده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا د فاتر خلاصېږي، په دوه ولایتو کې چې په مزار شریف او په قندهار کې تر اوسه پورې تړلې دي، خو دا دوه ورځې هم رخصتي نوې پایشنبه او زه هیله من چې شنبې نه دغه مسله حل شوي اوسېږي. نو اوس هغه خاص د محترم احزابو څخه احزابو چې هغه د بایومټریک په انتخاباتو کې استفاده وه، نو هغه هم تر حده پورې نهایي شوي. نو فکر نه کوم چې نور اضافه کوم بل دلیل پاتې اوسېږي د دفتر د تړلو په خاطر باندې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان په 2.3 اوورونو کې 8 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی یې له لاسه نه دی ورکړی. وړاندې بیا هم دا لوبه څارو خو اوس پره شو د خبریالانو ستونزې ته. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشي او د حکومت او رسنیو د استازیو په ګډون د همکارۍ ګډه کمیټه کار کوي. د دې کمیټې مرستیال ضیا بومیال ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه تدابیر مهم ګڼي چې په عملي کولو سره د ژورنالیستانو ژوند خوندي کېدای شي. ښاغلی بومیال احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وایي چې ژورنالیستان د امنیتي ادارو له مسؤلیتونو هاخوا په خپل هم د ځان د ساتنې مکلفیت لري.
سره له دې چې د اتباعو د سر او مال ساتنه د قوانین نفسه قوانین په رڼا کې د حکومت مکلفیت ده، ولې ځان ساتنه هم په اخلاقي لحاظ او هم په فردي مکلفیت ده. هر چا مسؤلیت ده چې په حوادثو کې تر ډېره حده ځان وساتي. که چیرې رسنۍ او یا ژورنالیستان حکومت د هغو د ساتنو مکلفیت لري، حکومت خپله دنده ترسره کاندي، ولې دی بې تفاوتي بې اعتنایي ځینو مسایلو ته ورکاندي؟ کیدلی سي چې ځینې واقع وزېږي. د بېلګې په شان باندې کیدلی سي د شبدشي پیښه موږ په نمونوي شکل وړاندې کړو. سره له دې چې په لومړي ځل چې کله انتحاري رامنځته شو ژورنالیستان هلته قرباني ورنه کړله، خو موږ اسناد او فلمونه هم چې ولیدل خپل امنیتي مسؤولین ژورنالیستانو ته وایي چې دغه ساحه کلیرنس نه ده سوی لطفا وړاندې مزه عامر دی اوزی تا ګوت کی. اما متاسفانه ژورنالیستان دغه خبرداري ته چندان اعتنا نه کی او د دې لپاره چې د خبر په ارا کې لومړي کسان ووسی په خپل خبر ګرځي او د حادثې کار کوي.
خغلې بومیت د امنیت نیول د دولتي امنیتي ځواکونو دنده ده او په څنګ کې د سیخکاریږي چې ژورنالیستان د تروریستي ډلو لخوا په خاص ډول په نښه کیږي. نو په داسې یو حالت کې ژورنالیستان فکر کوي چې څه کولای شي د خپل شخصي امنیت د خوندي کېدو لپاره.
کله چې د ششدرک پیښه رامنځته شوه، موږ بیړنۍ ناسته وکړلې د امنیت شورا د مشاور تر رهبرۍ لاندې او د ټول امنیتي نهادونو هم راغوښتل د کابل امنیتي سکتور مسؤلین او د کابل امنیت قومندان او ګارنیزون قومندان را ټول راغوښتل. وروسته له دنه موږ دې تصمیم ته ورسېدو چې تر ډېره حده باید ژورنالیستان هم ځینې مسایلو ځینې امنیتي ګواښونو ته متوجه کړي. موږ ټولو رسنیو نه هیله وکړله چې ځینو رسنیو ته له ځینو نهادونو نه مرسته وغوښتل چې دوی ځینې تحفظي یا هم زیري واسکټونه مو ورته توضیح کړل. او څومره لې چې تاسو کله چې پولیس درته وایي یا امنیتي سکتور مسؤلین درته وایي چې ساحه نه هم نه ده ضرور نه ده تر اوسه دا ساحه کلیر شوې نه، تاسو ساحې ته ور داخل شئ والته هغه وکړي. موږ تدابیر وسنجولو او اته یو طرزالعمل مو دي تروریستي پیښو د پوښښ لپاره طرحه که هغه مو تصویب کړه رسنیو ته مو ورولېږه چې دغه طرز عمل په اساس باندې تاسو کار وکړي. متاسفانه دلته په افغانستان کې د غرسنۍ تر ډیره حده خبر ته اهمیت ورکوي، ولی خبر ورکوونکي ته اهمیت نه ورکوي.
بومیا صاحب، تاسو د ځینو تدابیرو یادونه کوي چې ژورنالیستان په خپل په پام کې نیولای شي، کله چې په لنډ ډول یو دوه درې راته وایي چې ژورنالیست د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کوم کوم کارونه کولای شي؟
لکه څنګه چې ژورنالیست مصاحبې ته ځي، دای باید مایک ولري، ټایپ ولري او ټایپ بالتي ولري، بنا دای باید زری لباس ولري، زری واسکټونه موجود دي پرېس، زری خولۍ ولري، او تر ډیره حده هماهنګي وکړي له امنیتي سکتور له مسؤلینو سره چې موږ کومه ساحه موږ ته امن ده چې هلته ودرېږو او له هغه ځای نه پوښښ ورکړو. دوی باید هغه سپیڅلي چې د امنیتي مسؤلینو لخوا په سیمه کې مانع ایجادېږي، خطوط ایجادېږي، هغو ته باید اعتنا وکړي او له هغه نه عبور ونه کړي. په یو ځای باندې باید ونه درېږي، ګروي شکل باندې ونه درېږي. دوه دوه یو له ډېرو مسؤولو ساحو لومړی د ځان ته خپل مسؤوله ساحه پیدا کړي، تر څو ښه پوښښ ورکړي او خبر تر پایه تر پوښښ لاندې ونیسي. داسې نه شي چې دوی په خپله خبر وګرځي لکه په وروستیو پېښو کې.
او د رسنیو مسؤولو ادارو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغو باید څه وکړي د خپلو خبریالانو د خوندیتوب لپاره؟
په دې برخه کې دوی تر ډېره حده ګرم دي. دوی د ژورنالیستانو له مجبوریت نه سوء استفاده کوي. دوی ته وسایل امکانات نه مساعدي. دوی دې ته هڅوي چې روسي او لومړی خبر ترلاسه کاندي پرته له دې نه چې دوی ځوان ته اعتنا وکړي. دوی ته لومړی خبر ارزښت لري. هیڅ نوی ټرینګونه نشته. تقریبا تر 2014 نړیوالو ادارو او په کور دننه ادارو ګڼ ټرینګونه موږ ورته ورکول، تر څو دوی ته امنیتي تدابیر پیشګیرانه تدابیر په درس کې ورکو. اما متاسفانه 2014 نه په دې خو هیڅ رسنۍ او هیڅ نړیوال نهاد کوم امنیتي ټرینګ دلته نه ورکړي. نړیوالې کومې رسنۍ چې دي غول خیدا ټرینګونه ولري لکه ازادي بي بي سي دي، اما خصوصي رسنۍ د افغانستان د امنیتي تحفظي ټرینګونه به برخه پاتې دي. کوم نسل چې اوس ژورنالیزم ته دغه تر راغلی ده، هغه یوازې او یوازې د خبر په پیدا کولو کې ټرینګ کیږي، د ځان د ساتلو په برخه کې نه ټرینګ کیږي. موږ امیدوار یو چې دغه خصوصي رسنۍ چې خصوصي شرکتونه دي، تر ډیره حده د خپلو همکارانو د ژوندۍ ساتلو لپاره پیسې ولګي، دوی ته امکانات برابر کاندي، دوی وروزي چې څنګه په توریستي پیښو کې هم خبر ورکولای شي هم ځان ساتلی شي.
زیا بومیاو، اوس په بیا د کرکټ ټکر ته مخه کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان ولس منډې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. احسان الله اوه منډې جوړې کړې دي او محمد شهزاد نه. وړاندې په خپرونه کې بیا هم د دې لوبې تازه حال درکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په خپله وینا کې د ایران په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومېدو د کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ولسمشر ټرمپ له عمومي اسمبلی وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې مشي هم وکړي او هلته به هم د ایران او نورو مسایلو په اړه وینا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمومي اسمبلی پرانیستونکې غونډې ته چې د 103 هیوادونو مشران به ګډون پکې ولري وینا وکړي، او په بل ورځ به د امنیت شورا د هغې غونډې مشري وکړي چې د ایران د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي او په سوریه او برتانیا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه بحثونه یې په اجنډا کې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ټلویزیوني چینل ته وویل چې دا غونډه به ډیره مهمه وي او بحثونه به یې جدي وي. میرمن هیلی وویل متحد ایالات به د ایران په مسله کې له خپل دریځ څخه پشا نه شي، او ولسمشر ټرمپ هم په دې نظر دی چې باید له دې مسلې څخه د امریکا تمرکز بل خوا ولاړ نه شي. د هیلی په وینا ټرمپ فکر کوي چې ایران خطرناک دی، او په دې نظر دی چې ځینې مسایل شته چې باید نړیواله ټولنه یې په پام کې ونیسي. ټرمپ سکل په می میاشت کې د امریکا په ګډون له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقه د خپل هیواد وتل اعلان کړل، او تیره میاشت پر ایران هغه بندیزونه بیا ولګول چې د اټومي موافقه لمخه فسخه شوی وو. د دې موافقې نور لاسلیکونکي هیوادونه د امریکا له هغه ګواښ سره سره په دې موافقه کې پاتې دي چې وایي پر ټولو هغو کمپنیو به هم بندیزونه ولګول شي چې له ایران سره معاملې کوي. میرمن هیلی زیاته کړه چې ټرمپ به نه یوازې د ایران بلکې د نورو مسایلو په اړه لکه د کیمیاوي وسلو پر مسله چې ولسمشر ټرمپ د سوریه په ادلب ولایت کې د هغو د کارولو د مخنیوي په برخه کې جدي کار کړی دی هم خبرې وکړي. لویدیځو هیوادونو له دې کبله اندېښنه ښودلې چې ښایي د سوریې حکومت په داسې حال کې چې په ادلب کې د پوځي عملیاتو لپاره د تیارۍ په حال کې دی هلته له کیمیاوي وسلو کار واخلي. میرمن هیلی وویل چې ولسمشر ټرمپ د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د شمالي کوریا او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د خلاصولو په اړه هم خبرې وکړي. هغې د انګلستان په سالیزبوري ښار کې د پخواني روس جاسوس سیرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیت په قضیه کې د نوویچوک کیمیاوي موادو د کارولو مسالې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې ولسمشر ټرمپ په دې قضیه کې د مسکو د لاس لرلو په صورت کې د اقداماتو پر اړتیا هم خبرې وکړي. د میرمن هیلی په وینا ولسمشر ټرمپ د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه هم خبرې وکړي خو د مرستو ته به حدود وټاکي ځکه د ټرمپ په نظر امریکا ډیر زیات سخاوت لري خو بهرنۍ مرستې به هغو هیوادونو ته ځانګړې شي چې له امریکا سره ګډ ارزښتونه لري نه له هغو سره چې له امریکا څخه کرکه کوي. ستاسو له پیغامونو
زنګل عبدین د بدرسې ولایت په علامه مرغاب د نسوالي د وکند کړی او شګر کېما موږ د تماجه راغلی په یارات کې موږ سره مهدی کومک ته د خیمه نه څه به چې مې دا روان دي موږ ډېر په تکلیف کې دا ورور ټول چاله سمېشل د چې موږ سره د عالم راته وسی
وی کریملام نه هلمند ولایت د ګریس ټول سوالي د لارو داسې خبرې کوم چې واکسین په اړه خبرې کېدلې ول د واکسین کمپاینونو نه روان دي او داسې داسې دي خو موږ داسې د پزنې د ول سوالي ما د ونې کړې ما نو دا څو وخت یې چې د واکسین نه راغله بیا چې راځي ول استمه د غبر د غړي د پزنې د ول سوالي د ول استمه د غبر زمه دي نو نو سم کوشش نه کوي یا د واکسین وو ګرځي خپل خو نو او زیات خلک د سپیشل سی بار واکسین کوي هغه نو شي یا غوت دوی نه ورځي انا واره یې سره په وطن کې وزیر نه کوم واکسین اباره دې سره هغه وطن کې وروړي لانه بار دا سکلي زیات فات شي
نو ور ماشي مزنګ ولې دې مزه مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دا د منګان شهر چې ډیر ضعیف دی او مدرسې نه سټاتستیکي سرکان هم نه ستو بارکنه د فعال سم او سرکان هم نه سره دا خلک د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخ مخ دی دا شهر د صحیح ته وجو چې درته د منګان خلکو ستونزو مشکلاتونه حل شي نو موږ مرکزی حکومت دا غوښتنه چې په منګان کې باید د کار پروژې په اړه چې سره خلک دا مشکلاتو څخه امش
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو او د خوست د اوسیدونکو نظر هم د سره شریکو ځکه چې نن د سولې نړیواله ورځ ده. خوست په کرکټ ته مخ کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې د افغانستان 19 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسیتلې محمد شاهزاد 10 منډې جوړې کړې دي او احسان الله 8 منډې جوړې کړې دي. صفی الله سنګزه په سټوډیو کې را سره ده. د تقریبا ساعت مخکې و چې په فیسبوک کې مو یو لایف ویډیو هم شریک کړه او د مشال رادیو یو خبريال هم در سره و. ما په منډه وکړه سنګزه صاحب په یغه کې هم دا موضوع تحلیل شوی ده. نو نور تحلیل بل ده وره سنګزه صاحب ساسو په باور لوبه تر دې دمه چې 15 اوره شوی ده افغانستان شل منډي جوړ کړی دي سرنګ
د پاور پلی پلس اورونو کې د افغانستان دغه وسنۍ لوبه منډو ته پکتو د افغانستان منډي ډيري خدي او سٹارټ ډير خ کړی دی ځکه چې مهمه ده چې په پاور پلی کې باید ته وکټ وساتي او هم سکور وشکړي یعنی هدا اقل تر څلوخت پورې یا تر ډیر شو پورې ته باید سکور وکړي او لوبغاړي ونه سوځي نو په دغه حساب باندې چې افغانستان اوس روان دی د افغانستان سٹارټ ډير خ دی.
په دې پیل کې چې افغانستان کومه لوبه روانه کړې ده کله ناکله د سیچل ورختای جن لوبغاړي شافټونه وهي لیکن څنګه تاسو خو لوبه تعقیب کړئ زو په سټوډیو کې دا کومې څلور چې اخی سره فرن یو څلور سان الله اخی سره یو هم شاهزاد
د افغانستان ټیم باید یو یادونه کوم چې اوسنۍ ټیم د لاس کالو 15 کالو مخکې ټیم نه دی اوس نو د ورختای لوبه نه کوي اوس افغاني کرکټ نه کوي په جذباتو باندې بلکې اوس هغه څه سټانډرډ کرکټ چې ضرورت دی دوی هغه کرکټ کوي نو سټانډرډ کرکټ دی ته وایي چې مثلا په ټایم باندې دوی شاټ وهي او ضرورت چې وي په وخت کې شاټ وهي د دغه اوسنۍ کړیو شاټونو تم په کتو باندې دوی ډیر خه په ټایمینګ باندې سکور اخیستی دي کتلې دي چې دغه بال ماته په دسی بال راغلی دی چې زه کولی شم شاټ پیوم په ځینو ځایونو کې دفاع کړی ده نو ډیر خه روان دی او خه کرکټ کوي
کلونه وړاندې مې په یاد ده په تلویزیون کې مې لوبه کتله د افغانستان کوچ د سټیډیوم له سره ورنارې کړې چې غړاز ورک او هغه چې توپ ووهو هلته کیچ شو آوټ شو ستاسو خبره اوس لوبه ورو روانه ده یعنی افغانستان داسې پروفیشنل به ووایم چې لوبه کوي لیکن د ټیم جوړښت څرنګه ده ستاسو په باور
ټیم په جوړښت کې پرونی ټیم دی خو یوازې یو کس یې بدل کړی دی سمیر شینواری په ځای نجیب الله زدران راوستی دی چې هغه هم چټک بیټسمین دی په مډل آرډرس کې رلوبي په پنځم شپږم آرډر باندې راولي نو سمیر شینواری لږ څه ورو نسبت نجیب زدران ته هغه نجیب زدران ذکر راوستی دی او نجیب زدران د پاکستان په وړاندې په تیرو لوبو کې په 11 او نورو انتخابي لوبو کې نجیب زدران ښې لوبې کړي ځکه یې راوستی دی نو که افغانستان تر 200 منډې وکړي بیا په چیسنګ کې پاکستان ته مشکل جوړېدای شي خو پاکستان ډېر تجربه لرونکی ټیم دی او په کرکټ کې مخکې له مخکې وړاندوینه ډېره سخته وي
مننه ستانکزی صاحب له همدې سره د لنډو خبرونو وخت شو 4:30 دی لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې په مسکو کې د افغان حکومت یوه هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین سره کتلي دي په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوې ده افغانستان تر اوسه پوری شل منډې کړې دي محمد شهزاد او احسان الله جنت بیټینګ ته ولاړ دي د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریز راتلونکې اونۍ اعلان کړي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ او امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي د ایران او دغه راز د منځنۍ اسیا په ګډون
د خوست یو شمیر مدني فعالان او رون اندي وایي چې افغان حکومت دی په دې هیواد کې د دایمي او سرتاسري سولې لپاره د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د دې هیواد د ګاونډیانو د سیمې د ملکونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي دوی د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په دې ارتباط په خوست کې د ازادي راډیو له خبریال نجیب الله الوخیل سره دا خبرې کولې د دې راپور تفصیل
د سولې د نړیوالې ورځې منځنه په داسې حال کې کیږي چې
ل تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړو د خوست راپور ته ورزو اوس په تفصیل وره
د خوست یو شمیر روڼاندو او مدني فعالانو ویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ایز او نړیوال لاملونه لري او پای ته رسیدلی هم هغه مهال شونې دي چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي د نظر خاوند او مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان ګاونډیان نړیواله ټولنه متحد ایالاتونه په افغانستان کې سیاسي عذاب اپوزیسیون او ټول اغازي دخل خواوي چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گذار دي په دغه بهیر کې ور شامل کی لدی علاوه بس تنظیمنه چې موږ وکول شو د سولې ستر ارمان ته ورسیږو
خوستي مدني فعالان او رون اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم تاکون کوي بلی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتي کشالې یوازنې حل لار سولې ده د ولایتي شورای تنغړی نورشان ورانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرېږدو او موږ له هغه وروسته بیا سوله کوو بېد پر دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سوله وکړو د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو
مدني فعال نهاد بیبي عمری وایي چې نام نه یو د ښځو په ژوند بد اغیزه کړي او د دوی د ټولنیزو خدمتونو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونې پیدا کړې دي
هغه خویندې چې کونډې شوې دي او اتمې شوې دي بېوزله شوې دي غریب شوې دي او په ټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي سولح وه په د وطن کې آرامي وه زموږ خویندې به په هر ځای کې عام وخت تعلیم ته تلله هم به په هر ځای کې چې کوم مسؤلیتونه لرله او هغه بیا ادا کوله
مدنی فعال زهره جلالوی په جګړو کې ولسی خلک زیانمنېږي، نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډېره ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډېر کونډې، یتیمان او نور په ځای لرو. دغه مشکلات ټول همدغه اولس ته راځي. غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا وار د اولس خپله ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خاوند یوسف انتظار وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغو ټولو ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتې دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتې دي، باید دته د حل لاره ولټوي او نور دا حالات چې په افغانستان کې روان دی دته باید پای ټکی.
یاد دیوی د 1991 زیږی د سکال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
اوس هم د سولې په اړه له کابله خان محمد سیند یو تفصیلي راپور لري.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړئ، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاست ورسېږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو، د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبې امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارک په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم. که ما سر د صلح د پاره غواړي تا دواړو لاسوی ورکو. صلح اصولس ته تعلق لري، یواز دولت کار نده. صلح پایدار اما قدم اول یک قدم جرأت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونی مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو په شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. چې افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي، هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاصو اهدافو سره. زما په اند باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې، او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې دپاره یوه واحده ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند اعلان، او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربند وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربند رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یو ځای شو شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوي دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغې توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوي دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دی ویلي چې د دغو توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګ او له کابله بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پښې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي، خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین رباني او د دغه شورا د غړي ارسلا رحماني وجل کېدل د سولې د لارې مهمې قربانۍ ګڼل شوي دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې د په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي هیلې زیاتې شوي او وبلیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د آزادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه.
آزادي او اورېدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اورېدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو رسیږي او دا ستونزې هوارې سي. په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم. د کابل ولایت سیدین کیم پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختی ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختی نه غواړو، مهاجرین بعد د اشرف غنی د ملګري ملتونو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالره کې بي تین نفر سر او مهاجرین دې راشي روی وایو عمران ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچي ښه ده، او د مهاجرینو وزیر دې لرې کړي. مهاجرینو وزیر اس کار نه کوي. مهاجرینو باره کې باید نه یو نمبر د مهاجرینو د ورکړې نه او سره باید مهاجرینو ته دا دلس لږی چې بس فل ابو مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مله تو سره ستوند شي دې کې. السلام
علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلام او خدای دې وکړي چې د دې موږ غږ لوړ پولو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سولې مهاجر پوری تړلې ده، او مهاجر کرابار کې نو لولګي قسم د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولګي نمری. یا پاکستان کې کوم مهاجر دی هغه کاروبار والا خلک دي چې هغه رابار کړ مغو سره نور د مزدوران چې پراته دي د جنگونو کې د وطن لوټ کړي. دا چراغ له سولا بس په افغانستان کې الله به قائم کړي او قائم دي. خاص ماجر چراجک شی و سلام خدای دی او کی جزا دی من غد لټور چاروا کو ته وشی دی و سلام.
السلام علیکم. عزیز الله خبر کوم رو خاص کنن.
منگ داد ماجری نے 2014 کی راغلی داخل کو دلتے تو دل پیسے را لے یا دلیا تل ذرا افغان ورکڑ لی بے $200 ورک کورو نہ کوٹو دو پار کل کو تے دغه ورک من تے غری کم کومت شا و نہ کلاڑو یا ساتے ماجری تا سپول پ مو سی سا گام من دا سات کڑل دا کمپیوٹر پر می دا کڑی دی ماجر کارڈ د پاکستان نہ ماجر سی نو دغه په دغه کې کله دغه را سره وکړه.
سلام علیکم ازلی در راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه نه کې اله احترامات وړاندې کوم. د شایسته غورما شنه ځان ولیدې باز موږ د ماجرونو څخه د غوښتره د افغانستان په هر ځای کې چې دی او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی نازلې نو غورما شې طرفه سو نور سند نه ستاته ټوک بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل ژوند کې یت خبره نه زما د ماجرونو لا غوښتره د بل ځای چې خپل ځای ته د خیر سره غورما شې په اړه دی بیا ترین نشار به خیر زینی جوړ چې نور رسون د بلان نو د خیر په دی باندې کا چې ډیر موږ په دې باندې کې خپل ځخه ګس راځي چې په آرام شپې ورځې کې راځه غږ ما پیغام نشه بي در موږ ماجین راځي موږ وسایته موږ ماجین ګر د کندهار یو یلمونو نیمروز لږ سوي نه دی پاته بالا دی راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته غږ ما پیغام نشه بي.
الو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم. باد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیزه دا پیغام پیژدم. موږ ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیزه تاسو ته وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د افغانستان خاص د ولسمشر سره دغه ستونزه مشارک کی نور خدای ستړي زنوینم په ټول افغانستان کې موجود دی خاص کندهار د ماجرنو هغه چراغلی دی داغه د ستونزې په حیزه تاسو ته وړاندې کوم. زما ستونزه دغه ده چې درې سره راغلی یو یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډېر تاوانونه موږ وینو. خانداران دلته مالیه زموږ سره ډېر اخیستل کېږي. په پاکستان کې موږ شل کاله پنځه کاله تېر کړي دي. هغه پاکستان حکومت خلک دونه نه فضابوي نه دونه مالیه غواړي. زه تاسو ته ازادي راډیو ته زه تاسو ته دغه د مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونه به دروښیم چې دا دونه غلط ظلم کوي. د کندهار مالیه مستفیت چې دی او شاروالۍ ده دونه غلط ظلم کوي. موږ دلته کندهاري راوباسو کندهاري راوباسو اول واري مستفیه ترسی مالی را سو غالی کت خوان که گردی چی ارسون مالی هایی چی ده خوشی اغا پرمش بانی چی ده دو زره کیجی دهی پرمش بانی لز زره مالی ها زان اورا چی او بل ده صفایی تکس دهی صفایی تکس امر سو غالی ده خوان ده پرمش بانی نه ده ده پر ده غا بانی ده پر ده خوان پر مالیک بانی ده اغا تکس هم پرمش بانی وا چی پشتن و سره وکه شاروالی والا کسای داولی ده خفر ده مالیک پر مکان بانی هغه موږ دا ستونزه منو ویلې خداس دې اکثره خلک قانون خپل دي دلته کورونه نه صف امریکا کې دي نو موږ مجبور یو د قانون والا سره دا څونه غټ فلم دی په د صفایي ته کې جلا غواړي د کتابچې ته کې جلا شروالي غواړي د قانون کرایې جلا د چوکیداری جلا د کور جلا راوړي مصرف مستغواړي کرایې جلا ورکو نو دوه غټ ستونزه راخېږي دي ته مجبور شو چې خپل خدای فریضو افغانستان کې 2000 فساد روان دي 2000 فتیره په کندهار کې نو موږ اوس چې ډېر مجبور یو چې بیرته پاکستان ته به یو لار نه دی یو لار چې بیرته کډو هغه خلک به وو په فرات چې د نړۍ ملکونو جایدادونه ولري ولې ټول هغه خلک په فرات چې ملک جایدادونه ولري او در بل د مجرن په شخص ته هغه مجرن څنګه چې مهاجر کاتن نه لري دا هغه د ټول په شخص ته سوای ما چې بي په پاکستان کې مهاجر کاتن چې جوړول پاکستان خو به باور عمل کوي مردام باور نه پدرلو دي چې ما جوړ کړه ته به جوړول هغه ته بم ستوي ته و چې نه به جوړول هم بستم جو ولې هغه چې ما جوړ کړه نه د پرودل چا افغانستان تر هغه دی هغه ما جوړ نه دي هغه انسان نه دي نو زما د ازادي رډو څخه دغه پیغام دی د ټول ما جوړ نه په صفت هغه ما جوړ نه په خاص توګه چې ما جوړ نه لري د نیمایي ډیر ځکه چې هغه دلی او کندهار تر هغه دی ډیر سخت ستوري صرف مخامخ یو ډیر ته غالي چې پاکستان دولت ازادي رډو
من نورور ستاسو پیغامونه مده د خبره کړه. اوس په افغانستان کې د کډوالو بې ځای سوی په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری اندیښنې واورو. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری لویان نادر فرحت سره مرکه کړې ده. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بهتر راستنېدونکو پروګرام ته وګوري، دا چې خلک بهتر راستنېږي څه ستونزې سره لاسته ګریوان دي او څنګه ملاله متحد او همدارنګه نورو محسسې وکولی شي چې د خلکو د بهتر راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرستې وکړي.
مثلا فرهاد صاحب کدا وې چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندي چې وو د یونیسیر هغه مشر چې وو په ځینو مطالبو باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال دا غوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او دا غوی په خوخه وي. دوهمه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې غوی چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي غوی سره دوامدار مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وسواله لارندارنګ د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغه د لپاره د ځینی اقدامات چې د افغانستان دولت له خوا او اندرنګ د ایران او پاکستان دولت له خوا نه شوی د وستایل.
او روسي پښتنه میدا کوله لکه څنګه چې تاسو هم معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بیزای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دي، وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ د مشرتابه چې راغلي وو وای کړی؟
تاسو ته معلومه دي چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دي او د آی ډی پیز یا بیزای سو خلکو دپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دي او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بیزای سو خلک حالت خراب ارزیابي وکړل ځکه چې شمیر یې یوازې کم شوی نه دي بلکې زیات شوی دي او دوه وجه همده یو دي چې په ځینو ځایونو کې ناامني لا خلک بې ځایوي او خوشحالي. تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه همده عامل دي چې خلک بې ځای کیږي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری ویان نادر فرهاد و.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په تاسو نور پیغامونه هم راوخلو.
السلام علیکم، د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبر کوم. ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ د شپږ ولسوالۍ منځنۍ برخه کې کرال لري. دا ولسوالۍ نفوس ډیر زیات تا د ولسوالۍ دی پر ولایت بدل شي او همدارنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه ډیر کم تر سره شوي دي. د دې ولسوالۍ سین اوبه پاکستان ته بهږي که چېرته دلته د اوبو یو لوی بند جوړ شي دا ټولې ولسوالۍ بېلابېلو کلیو لپاره به دی او د دې اوبو څخه د بجلۍ زمینه برابره شي تر څو ټولو کلیو بندو ته بجلۍ ورسیږي.
السلام علیکم، سلامونه تاسې ته ازادي راډیو ټولو خوږو درنو اورېدونکو ته کوم. به له چرو غو جوړ خوشاله وي. زه مسلم یاخیل دلې کوم کرخه ته مل خاص کولړه. زما دا وختنه ده چې زما په خاص کولړ کې ډېری تذکيري جری لا ټاپې پاتې شي دي باید به ته دغه انتخاباته کمیسن نو خا دغه پروژه بیا دغه شی او د کلو باندې کې چې دغه تذکيري ټاپکي او د خپل راتلونکو برخلیک پر راتلونکو ټاکنو کې وټاکي او موږ هم دا غوښتنه چې په هغه وخت کې ډېر خلک له ملک بهر او پاکستان یو ځای بل ځای کې اوس راغلي دي چې باید دا تذکيري ټاپه شي او خپله رایه استعمال کړي. ازادي راډیو نه مننه کوم.
نمونه احترامات ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته معلم نصر الله د پروان ولایت کوی شفیع ولسوالۍ د برالي خوازي د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام نه سبا څو وارې نشر کړي. هغه مې داسې جوړه کړې ده یا مطلب مې داسې ترتیب کړی دی چې شفیع ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام د سړک نه راجدا شوی دی او د بګرام ساحه کې یو پوسټر ده چې د سړک شهید په نوم ده په نوم د هغه نه شراتی شي یو ساحه ده چې لنډي وسک په نوم یادیږي. په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه غلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړي سره موټرسکر زنانه سپروي حتی کوي یو موټرسکر ځینې اخلي او ډېر خلک یې همداسې والي ته کولي دي په ډزې په کړي دي چاقوګانې والي د غلو لاس زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي او که چېرې ته مخه ونه نیول شي نو انسان لري چې د دې نه پورته ستونزې او مشکلات هم د کوشافي ولس سره ورسوي.
سلام علیکم. جوړ یې په خیر. زه د پراده ولایت خبره کوم. دا زما اواز هیله ده تر لوړ پورو چارواکو ورسوي تر اشرف غني پورې چې دا د مرزونه وتړل د ایران تیل را باندې ګران کړه نو باره موږ د کښتنو او دا شانو مایه زراعت چې دی په تیلو کېږي دی د امریکا پر خاطر مرزونه بندوي او زموږ خوار او غریب ولس ته نه ګوري نو دا تیل باید له زموږ غم وخوري چې بېرته د مرزونه ایله کښې تیل راشي. زموږ ژوند زندګي پر دغه تیلو ده. دا خو وچکلي ده صاحبه دا همده بند کړه را باندې اوس یو بلار په لس زره او شپږ سوه افغانۍ وو تر مخه په اووه زره افغانۍ وو. هیله ده چې دا اواز مو ورسېږي تر یو ځایه. دای مو مل
السلام علیکم. زه زاهدالله سیلاب یم د ننګرهار ولایت د خیو ولسوالۍ د بلکاشکوټ کلي څخه خبرې کوم. زموږ مشکل دی د زیړي بابا پول سیند ته ولېدلی دی. د مسؤلي چارواکو څخه هیله کېږي چې زموږ د مشکل غم وخوري او سره له دې چې امن زموږ ځای کې څه شته مطلب دی هم چارواکي کار نه کوي مونږ ته. مننه.
السلام علیکم. آج حاضر سوالا کے لوگ جہاز والے خبر ہی تم کر رہے ببر سرم سے ببر خبر ہی تما اول خاتم بھی کراتے ہی در بدر ہے کرو آوازوں نے ساڑھے پانچ جیتے ہیں جب سامان نے ٹول رہا چلے اور مغرب پہنا جاتا تھا چاہے سوالی نم کا تو تمہاری ہم سے نوکری درجے میں سیٹی جلا رہے بند کی تھی او بس نو را ته پرې نڅوا ته 200 روپۍ نه ملایي دي اگر بدر یې خار په سفر دی دار را باندې کاټ کې دی را نه کوي نو څه پنا نه کی او بس موږ سره حکومت تمام کار نه کی بار خاط ته نه راځي بعد دې کورونه دې موږ وسر ځل باو نه ته لمه ځای ورو دار بدر. السلام علیکم. خدای تعالی.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اړوندونکو ته سلامونه او نیکی دی وایم. زه مالی نظرما د زابل ولایت اوسېدونکی یم. د لوړپوړو چارواکو ته مو دا پیغام دی چې د زابل لویه لاره کندهار کابل لویه لاره ډېره په خطر کې دی. نو موږ نشو کولای چې په راډر کابل ته ولاړ شو یا کندهار ته ولاړ شو. نو دا پیغام غواړم چې ټول مشرانو ته دا پیغام ورسېږي چې د دې لارې امنیت واخلي په صحیح معنا امنیت پیښې د لارې نشته. وسلام.
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. خواهش کوم چې زما اخر د لوړو مقاماتو ورسوي چې زموږ د محلي پولیسو پوستې ټولې راسکوت کړې. څلور پوستې محلي پولیسې په شهادت ورسول. عملي اردو کنډکټ کړو څه تاکم نه کوي. دا اوس له ایران اجازه غواړي که له پنجاب اجازه غواړي. وایي موږ ته اجازه نشته. نو خواهش کوم چې زما ظفر لوړو مقاماتو ورسوي زموږ د محلي پولیسو په کور او کلیو کې ټولو پنجابیانو کوچیانو ګرځېدی تک نه کوي او موږ ته اجازه نشته. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه. هیله ده چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یو. البته یادونه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان هم کار سره کوي. مننه ترې کوم. او دا هم باید ویم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ د خبرونه جوړ کړی دی څو ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو او د دغو ستونزو په هواري کې همکاري وکړو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.